سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې زه صفی الله ستانه ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاس ویم پایل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي له خزو سره خشونت له بشري اخونو څخه ناوړه او وحشتناک سرغړونه ده خغلی ګوتریش نن په خپل ایکس پاڼه کې د خزو د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه باید د نړۍ په هیڅ ګوټ کې له خزو سره تشدد ونه زغمي د نومبر 15مه له خزو سره د زور زیاتی د مخنیوي نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بشري اخونو د سار لپوینا په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د خزو پر ضد خشونت د پام وړ زیات شوی دی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه په افغانستان کې خوندي دي خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی او د خزو د یو شمېر کارونو مخه نیولې ده چې د دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د بشری حقوقو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ ده د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ازادي رډیو ته ویلي کڅه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیق شمیرې نشته خو پرته له شک چې په دغه یوه کې له ښځو سره خشونت زیات شوی د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو اخونه په افغانستان کې خوندې دي خو دوی برعکس د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د خزو د یو شمېر کارونو مخه نیولې ده چې دوی دا کړنې په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي د تخار په مرکز طالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي په سیمه کې یوې سرچینې چې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د یوې بجې او 15 دقیقو شاوخوا شوې او چاودیدونکي مواد یو پل لاندې ځای پر ځای شوي وو طالبانو دا چاودنه تایید کړې ده خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له امله یو لس تنه وژل شوي او لس کسان نور ټپیان شوي دي په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپینګ مال کې د اور لګیدو له امله تر 500 ډیر دوکانونه سوځیدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي دي د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپینګ مال په شپږم پوړ کې ولګید بیا پسې خپور شو خبرونه مو واوریدل اوس هم ورزو د مطالب و معرفی ته دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده خو په افغانستان کې ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو شکایت کوي دا هم درته خبرو چې یو شمیر افغان نجونې چې د ماستری له دورې فارغ شوي وایي د فراغت جشن ورته نه ونیول شوی
کله چې انسان یو تحصیل د اروپا ته رسوي دا هیله ورمن وي چې د فراغت توره چپنه د پرځان یو کورنۍ پرې وویاړي خو بل بده مرغ زموږ دغه هیله ورمن زموږ په زړه کې هیله ورمن پاتې شو
له پاکستانه غړنې راکړ شوی کورنۍ وایي د اوسېدو لپاره ځای نه لري چې غړن خزی او ماشمان له ستونزو سره مخ دي
په خاور نه راغلی یو دلته مشکلات ډیر دي او موږ هم دلته یخنه کې پراته یو سر په نام نشته دی ماشومان دي لاغې زینم راو شړل شلو چې دلته هم د سیور نو موږ بس کوو
په کونړ کې د څلور لکو تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو د پولیو واکسین پیل شوی دی د قوم مشران وایي چې خلک باید خپل ماشومان واکسین کړي
ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینو نه به برخې پاتې نشي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده ل دې ورځ سره سم یو شمېر مترزو خزو په یو سرپوخلي ځای کې د طالبان حکومت لخوا د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په غبرګون اعتراض کړی دی د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپلو ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو ویډیوګانې خپرې کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو د محدودوونکو اقداماتو په وړاندې به خپل غږ پورته کوي. اخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 14 ورځنی کمپاین په پیل سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدې په هدف خپل نظرونه شریک کړي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
زنان افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمیکشند.
دات نومبر د 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر مېرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو مېرمنو په یو سر پوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په 4 نېټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او آزادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15 په داسې حال کې را رسېږي چې افغان مېرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو 2 کلونو کې د افغان مېرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلګې دي.
د عدالت او آزادۍ لپاره د افغان مېرمنو د خوځښت یوې غړي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان مېرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو مېرمنو ویډیو خپره کړي چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. حتی مو کړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ایتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ کې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو 14 ورځنی کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې 14 ورځنی کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته خو په وروستیو 2 کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 6 ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوې. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ماسترۍ د دورې یو شمېر هغه نجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وې خو د طالبانو د بندیزونو له امله دا هیله پوره نشوه. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو د دروازو تړل کېدو سره سم تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولای خپله دا خوښي په یوازې ځان ولمانځي. جزئیات د ابي دي سپوږمۍ په ریپورت کې.
په
وروسته له هغه چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې وتړلې، ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروسته یې سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی و او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیه کاکړ چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو خو د دې خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دوره
له نیکه مرغه سه کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر محصل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه دوا غوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي. د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي، خو متاسفانه له همدې نیکه مرغې له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سږ کال له ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوې خوا پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولنې یاستو چې وکولی شو ځانته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه د پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي، خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وې، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نشي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړو او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خوندو هم شتون درلود چې په ورستی سیمستر کې له موږ څخه خویندې جلا شوې. کاش چې دغه خوښي مو له خپلو خویندو سره یو ځای منځلې وای، زموږ دغه خوښي به یو په دوه شوې وه.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي که نه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې د نجونې چې سږ کال فارغې شوې داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخه د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2022 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې، سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
له پاکستانه یو شمیر راکړه شوی افغان کورنۍ وای چې سرپناه لپاره کوم ځای نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. اخو د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل رحمان اقانی له قوله راستنیدونکو کډوالو لپاره د ښارګوټي د جوړولو خبره کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپنا د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشتوالي ترڅنګ د سرپنا له ستونزې سره مخ دي. هما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپنا پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی یو، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپنا هم نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي، له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته هم داسې یو نو موږ بس.
له پاکستان یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم ازادي رادیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه راکډوال شویم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو، دلته د کورونو کرایانې هم ډېر زیات اوچت دي او اوس هم نه کېږي، نو د دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په واره کې موږ سره مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی وو او ویلي وو چې دوی د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واکلان د بختر دولتي اژانس لیکلی دی چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړی، خو څرګنده کړی نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بیا اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بیا اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د جمعې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400,000 افغان کډوال راستانه شوي چې له دې شمېر 228,000 یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د نومبر 15 د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت یو شمېر هغه ښځې چې له پاکستانه تازه راکړی شوي دي وایي چې هلته د پاکستاني پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی دی. دغه میرمنې چې ډیری د کور سرپرستي په غاړه لري وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې شول او افغانستان ته په راستنېدو د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فوزیا او ګلبادام د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لالاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونی کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او ښځې وهلي ټکولې دي. دغه راستنې سوي میرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لاغه د ماجر د سپاته سو دا د ماجر کور د سپاته بیا به ورسوله ولی لا وزید نن لا خبر د کوم سبا شی لا ولا کرسه یسی بستری به نیمې کولې پیسې نیمه که پسونه دا غره کوم شی لا ول ولا کړی دی. ظلمونه کول کافر مشتر نه دی کړی امریکا. امریکا چروا ورسی د زنان مخې کتی نن نه په زنان کې دی ویدلی و تا چول پایوانان کې ویدلی
ونه په خود له یو خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځه ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخ سفاران تمام روز روزانه کولې ما سم به قرار د ورځې به ټول راکول وېدل ک امریکا دی لا بل په وګړي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګونه افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریښدو ته اړ دي او د خوړو په شمول د تګ اسانتیاوي نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له څو کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه، خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نوغه چې مجبورې ولر چې وګړه روټي مونږ سو پیدا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و بلاری د بل بسګری کې بسګری مو کول پروش کاله چې څنګه کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه و بو وی وړه خو به تاسو هم شاید خبر سي پاکستان و بو وی وای دا د یو نیم کال دی لیمه ودا په کښې ولاره و لاس مله نه کې پیدا نه غشن چې دا کړه برای یو بل په خاص کړه مو څه دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کې مو نه برابر کې روټي برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د ښځو د حقونو فعاله وژمه توخی د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړې توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاوتریخوالي ډک بولي. د میرمن توخی په وینا په زوره د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د هغوی د اموالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامي هیواد دی، په ډېر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په هکله، د مهاجرینو د حقوقو په هکله د خپل هیواد څخه دفاع کوي، اما دوی خپله تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان مهاجرینو سره ترسره کوي، دا د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا او همدارنګه د مهاجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټې پای ته ورسید. له هغه وروسته له 400 زره زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونیو کې 22 زره کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102 زره کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستي په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برختم بیا هم خره غلاستویم. محمد الله مسعود په پکتیا کې د نجونو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. دا د زده کړو سره د نجونو د لیوالتیا، د دوی د وړتیا او راتلونکو لپاره پاړه جالبې خبرې لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
دا حقوق پو لیکوال، شاعر، انځورګر، ښوونکی محمد الله مسعود دی. درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د ده د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پې غږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
یو ورځ د نظافت درس بیا څو شاګردانو ته مې وښه د انځور مې چېرته وښودو دوی کې غلطیان هم پیدا کړې. یو شاګرد مې و چې دا دغه ماشوم چې د غاښونه مینځي هغه عینې ته دغه اوبه یې ولې خلاصې پرېږي؟ دا خو بیا خلاصېږي، دا خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا وویل چې دا صابون یې ول دومه نږدې ښه ده، دا خو بیا څریکې ورورځي که نه دوی په اصطلاح باندې. نو زه ډېر خوشحال شوم که نه دوی هغه تخیل د فکر هغه اوس دومره ښه شوی ده که نه چې کله یو انځور ورته کېږدي مخې ته، یو انځور ورته وښي، دوی ډېر ښه کیسه ورته جوړوی شي او خپل منفی مثبت لیدلور ډېر ښه ټاکلی شي.
محمد الله وایي دا کار ځکه کوي چې د ده په خبره په دې سره د نجونو زده کوونکو جرأت زیاتېږي.
او بل د دوی د خبرو، د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي که نه. په اول وختونو کې دوی دې سره نه بلد وي، یعنې کله به تختې مخې ته پورته شوې ډېرې خبرې نه شوې کولی. یعنې اوس که زه یو جینۍ پورته کوم دوی حد اقل تقریبا درې دقیقې، دوه نیمې دقیقې، څلور پنځه دقیقې په یو انځور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپلو دغو نجونو زده کوونکو ته له لومړي ټولګي سبق ورکړی وایي چې ښوونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوستی.
نو انشاءالله که خدای دې وکړي چې دغه د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي نو دوی زه باوري یم په دوی باندې چې دوی به ډېر سترې انسانانې وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې انجونې لشپګم ټولګي پورته په خونځي او پانتونونو کې لزده کړو او تحصیل را ګرځولي. خو د محمد الله مسعود یو زده کوونکي حفیظه هیله منه ده چې خونځي او پوهنتون دواړه ووایي.
زه غواړم په غواړم چې په راتلونکي کې انجینر شم، خلکو ته مې خیر ورسیږي. زه غواړم چې افغانستان آباد کړو، موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو. زه په راتلونکي کې موږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو، ودان وکړو. زه غواړم چې درسم پورې سیم پایم. زه غواړم چې پوهنتون نه پریږه شم.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په ښوونځیو کې له منځنیو زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولي دي. دوی په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي، خو تل یې دا کړي چې دوی ته یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی په افغانستان کې د پام وړ زیات شوی دی.
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسینو ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به تر لس کلنې پورې په سلګونو زره ماشومان واکسین کړی شي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوي او د اسعدآباد او جلال آباد په ککړو اوبو کې هم د پولیو وایرس موجود دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لس کلنې پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسؤول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به و ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیری هدف دی. په دې کې به د لس کلنې پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پرتو سیمو ته نشوي تللی او لامل به په زرګونه کوچنیان له واکسینو بې برخې پاتې کېدل. خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنیو له غټانو وغوښتل چې د فلج له بېلاج ناروغۍ څخه د خپلو ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بې علاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومی مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته. د اسلام د نگان دا منوي او مانعات وینو زمونږ اساسو مسولین چې زمونږ اساسو په سر کې دي د هغه به دې مخنیوي او دغه کړو
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کړي چې د واکسینونو به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوي. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسدآباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیننده پاره ولایت څخه په اړیکه کې په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نسته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی. د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي یا بندیزونه دي یا څنګه دي یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ لن نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. د شپې نه نیمه دی ورزول لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي له ښځو سره خشونت له بشري حقونو څخه ناوړه او وحشتناکه سرغړونه ده. هغه دا خبره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. په افغانستان کې بیا په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر ضد د خشونت د پام وړ زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. یو شمیر معترضو ښځو نن په افغانستان کې د ښځو د نړیوال ورځې د ښځو د په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیوال ورځې په مناسبت په یو سرپوښلي ځای کې اعتراض کړی دی. دوی وایي چې په دوو کلو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې طالبانو د حکومت لخوا د پام وړ زور زیاتی شوی دی. طالبانو بیا ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکوي. د تخار په مرکز طالقان کې نن یوې چاودنې دوه ملکیان ټپیان کړي دي او د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله 11 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وایی کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته له خپلې اصلي دندې چې په یوې دولتي اداره کې په کار بوخته وه لرې شوه. ګڼو اقتصادي ستونزو دې ته اړه کړه چې په نورو ځایونو کې ځان ته دنده ولټوي، خو هر ځل به د دې هڅې ناکامې شوې. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې آیا ښځې نورو ښځو ته د کار زمینه برابرولی شي؟
اگر من توایی چه او دکتر ضرورت لرم یا صفاکار یا آشپز ضرورت لرم یا منگر از او اغتا نفر پیدا که و بیا نفر رو تلیگو دستی و پروسه دزمونگر.
نن پام دیگل خبری که و ملتیم وکری درنو دوستانو. کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي که ښځینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی، خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونې له زده کړو او میرمنې له کار څخه منع کړي دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې، اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانی دي. سجیه داسې ښځه ده چې په خبره د ټولې کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې دنده درلودله، مناسب معاش یې اخیسته، خو له هغې دندې لرې شوه. له هغه وروسته یې ډېرې دروازې په کار پسې وټکولې، خو دنده یې نه شوای پیدا کولی. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او ښځو ته د کار پیدا کولو په برخه کې بازار موندنه کوي، د وظیفې خاونده شوي.
به هر جای
میرفتیم
یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمند ضرورت
ندارد. هر ځای ته چې تلم ویل یې چې مونږ کارکوونکي ته اړتیا نه لرو. بیا مې اعلان ولید چې دلته یو شرکت دی ښځو ته کار پیدا کوي. راغلم، کله چې دوی له ما سره وغږېدل په همدې دفتر کې د دې شرکت رئیس یې چې یوه ښځه داسې مقرره کړم او یوه بل دفتر ته یې هم معرفي کړم. اوس هم آنلاین کار کوم او هم آفلاین. ما په کور کې ډېرې اقتصادي ستونزې درلودې، کار مې له لاسه ورکړی و، بله دنده نه پیدا کېدله. حیرانوم چې د کورنۍ لګښت به څه ډول برابروم. اوس فضل د خدای دوه کاره لرم، د کورنۍ مصرف پوره کولی شم.
منیژه قریشي له څو تنو نورو میرمنو سره هغو میرمنو ته کار پیدا کوي چې پخپله په دې نه توانیږي چې مناسبه دنده ځان ته ولټوي. دا وایي ښځو ته یې د کار پیدا کولو یو علت دا دی چې خپله یې هم ځان مصرفه کړی دی، بل دې خپله اوزګاري لیدلې، ستونزې یې ګاللې. د نورو میرمنو مشکلات ډېر ښه درک کولی شي.
بیرون یا از دسته های کاری در جاهای دیگر هر جا که اعلانات می بود ما می رفتندش انترویو می
بود. به هر زیدی به می چه ده کارموندن اعلان نیده زورت لم امتحان می ور کوا. دلومری زل لپاره می پیو پانتون که ده بازار یا بی په برخه که کار وکرد. درې کاله مې سیاحتي شرکت کې دنده درلوده. بیا مې له دوستانو سره د بازار موندنې په شرکت کې کار پیل کړ. اوس دا دی ځان ته خپل دفتر لرو، رسمي جواز مو واخیست. کله چې افغانستان کې نظام بدل شو ګڼې مېرمنې بې دندې شوې، دوی اقتصادي ستونزې لري. له همدې وجې په روحي او رواني مشکلاتو اخته شوي. زه او همکارانې مې تر خپل توان پورې کوښښ کوو چې دوی ته کارموندنه وکړو. زه ډېر خوشحاله یم چې خپلو مېرمنو سره د کار په برخه کې مرسته کوم.
د میرمن منیژې په وینا د دوی په دفتر کې نارینه هم کار کوي، خو د هغوی لپاره یوه برخه جلا کړې. له ښځو سره ګډ کار نه کوي ځکه طالبان اجازه نه ورکوي. محمد صدیق چې د دوی په دفتر کې کار کوي د کابل لرو سیمو ته ځي او د میرمنو لپاره کاري بستونه لټوي. هغه وایي چې په تېره یوه نیمه میاشت کې 15 میرمنو ته کار پیدا کړی دی.
یو 15 ښځې ته ما خپله بستونه د معلمي کې، قابلګي کې، صفاکاري کې، ریسپشن کې مې په کارونه ورته پیدا کړي. کار لرم د دفتر. مونږ هغوی سره قرارداد کوو چې څه وخت د هغوی بستونه خالي کېږي بیا مونږ هغوی اواز راکوي. مونږ اواز راکوي بیا مونږ هغوی ته بیرته بل نفر لیږو. ښځې نام خدای ډېر ښه ډېر فعالیت کوي، داسې دایمي کار کوي، خپل کار ښه مخته وړي. داسې هلکانو ته مې پیدا کړي، خو
مریم بیا په دې دفتر کې یو بل میرمن ده چې ښځو ته د کار زمینه برابروي. هغه په پایل کې د خپل کار له څرنګوالي څخه وایي.
هری بستی دل کا صفا کار دا آشپز دا معلم دا مدیر دا مانی په هر منطقې ته مونږ زو وای چې تاسو کوم کار منته ضرورت لري هغه مونږ ته وایي چې وو دغه ډاکټر ضرورت لرم یا صفا کار یا آشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
څومره په دې کار کې راحته یا آرامه یا داسې ښځو ته کار کوي خوشحاله یې؟
دا خو ماته ډېر لوی افتخار ده چې زه په داسې لوی شرایط کې، داسې سخت شرایط کې په افغانستان کې زه کار کوم. نو دا ماته یو ډېر غټ افتخار ده او زه په ځان باور لرم چې زه کولی شم دنه هم نور پیشرفت کوم.
تر اوسه دې څومره مېرمنو ته په دې رقم کار پیدا کړی؟
ډېر زیات. زه نشم کولی هغوی حساب کوم، لکه 3000 کسان مونږ هغې دفتر کې ډېر زیات ده. اوس خو ما نوی دفتر شروع کړی دی، ما نوی دا دفتر چې ده نوی تقریبا یو میاشت کېږي چې په بخو راغلی او انشاءالله ډېر خوشحاله یم چې دنه چې په دې یو میاشت کې ماته خلک راځي او کولی شم زه خلکو ته وظیفې پیدا کړم، کارونه پیدا کړم.
دغو خلکو ته چې کارونه پیدا کوي په تېره مېرمنو ته په بدل کې 2 روپۍ بیا تاسو د خپل فیس په نوم ورنهاخلی؟
مونږ ټول فیسونه نه اخلو. مثلا د اول میاشت کله چې دوی نه مونږ فیس اخلو 5% د اول میاشت نه یو نه اخلو، نور هیڅ نور خپل معاش دی نورونه نه اخلو. هغه هم د دې لپاره چې مونږ خپل کارمندان لرو، کنه هغه کارمندان ځي ساحه په ساحه ګرځېږي، هغوی مونږ نه معاش غواړي، مونږ مجبور چې د هغوی فیسري هم ورکړو.
څومره یو مېرمن د تاسو په دفتر باندې باید اعتبار وکړي، درسي ثبت نام وکړي، څه قناعت هغې ته ورکوئ چې هغه په تاسو باندې باور وکړي؟ تاسو څنګه خلکو ته باور ورکوئ؟
مونږ خو پوهېږو په افغانستان کې ډېر شرکتونه شته دا خبرې کوي خو عمل پې نه کوي. مونږ جواز لرو، اولین خبره دا ده چې مونږ جواز لرو له خپله هغه نه. نو دویم دا چې مونږ مکتوب لیکو. مکتوب داسې یو خط ده، داسې یو شی ده چې خلک بلکې اعتماد کوي. مونږ مکتوب لیکو، امضا لرو، ټاپه لرو، هغه پې لګو او ډېر په اطمینان سره یو نفر یو چېرته لیږو. اول مرجې سره همانګي کوو، خپل مخکې لیږو، بیا ورته کوو. هلته مونږ شو درې چانسه ورته ورکوو چې په درې چانس کې باید هغه وظیفه واخلي.
مثلا څه رقم درې چانسه ده راته ووایه؟
مثلا اوس مونږ دا نفر ولېږو یو کارت ولېږه، هغه ټایم سره جوړ نه نغله یا معاش سره جوړ نه نغله یا کوم بل مشکل و همدارۍ خپله شاګرد خوښ نه کړي. دا نفر هم چې مونږ لېږلی خوښ نه شو، بیا دا مونږ بل بستي لېږو. که بل بستي خوښ نه شو بل بستي لېږو، چې درې چانسه لري. په درې چانسو کې بیا ما یو دفعه پیسې پیسې اخلو، درې دفعې نه.
مثلا همدغه 10% تاسو ویلې 10% څو روپۍ کېږي؟
مثلا د 10000 روپۍ نه 3000. مرجې ته هم چې منفي که بیا مرجې مونږ ته زنګ وهي چې دغه نفر میاشت پوره شوې ده، اوس نشه چې دې پیسې واخلو دا څه یو شي کله چې ماش وخت لزکه هغه سره کله دا وخت پیسې چې موږ ته مخکې له مخکې نه پیسې راشي خو ورته په چانه کې یو میاشت چې هغه څه تنخوا واخیسته تنخوانه دې سره پیسې اخلو
د سره تو اې چې تر اوسه پورې میرمنې چې درځي څومره له تاسو ناراضي دي خوشاله دي چې هغه ته تاسو کار پیدا کړی
ولا یو نه شي سره زما په نظر راضي دي موږ خپل دفتر کې انجینر لرو چې موږ سره کار کوي هغه موږ ناراضي دي هغه څه چې راضي دي هغه موږ نه سب صد راضي دي ځکه موږ ورته کار پیدا کوو او مثلا انسان د کار ورته پیدا نشي موږ ډېر ورته ګرځو چې یو بل ځای کې یا بل ځای کې ورته یو ښه ځای یو ښه وظیفه پیدا کړو
په شرایطو کې چې په افغانستان کې میرمنو ته کار نشته دنده نشته کنه دا څومره یو ښه موقع ده څومره یو ښه چانس ده چې دغه سې دفترونه زیات سي میرمنو ته کار وکړي غو ته کار پیدا کړي څومره به دا ښه وي
بس نو دا ډېر یو ښه پروسه ده چې موږ مخکې وړي زه په ځان افتخار لرم چې داسې یو پروسه ما جوړه کړې چې په داسې سخت شرایطو کې کولی شم خپل سره همکاري وکړم نو دا ډېره ښه پروسه ده
تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده څومره تشویقي دي کار ته ځکه شرایط سخت دي هر څوک خپلې میرمنې په داسې شرایطو کې د رقم یو کار ته چې هرې منطقې ته لاړه سي بازاریابي وکړه شاید په اسانه اجازه ورنکړي تاسو سره د کورنۍ مرسته څومره ده
ما سره د کورنۍ مرسته هیڅ نشته زه په تنها ځان دلته رسېدلی یم زما خپل پلار او مور د خوښنه کولی شي زه داسې یو ځای ولرم داسې یو دفتر ولرم داسې یو کار وکړم ما په شخصي ځان په تنها ځان باندې دا کار شروع کړی او دا کار کوم
څنګه دې مبارزه وکړه څنګه دې قناعت ورکړه
هغوی زما کار ولید اول مخالفه ونډې نه یې غوښتل چې دا کار وکړم کله چې زما کوشش ولیدې تلاش ولیدل پوه شو چې واقعا زه یې کولی شم او همدا اوس زه خپله ډېر زیات مشکلات لرم د اقتصادي لحاظ نه همدا اوس ما د دفتر جوړ کړی قرضونه ډېر زیات قرض لرم چې هغوی باید پرداخت کړم زما کارمندان مانه ماش غواړي خو زه بیا هم وایم خیر باید خلکو سره مرسته وکړو وطن ته خدمت وکړو خو زه ته کار پیدا کړو
د څومره پیسو په سرمایه باندې تا د خپل کار شروع خپل دفتر دې شروع کړه البته له نورو خپلو شریکانو سره دي
مکمل یو نیم لک روپۍ هزینه مې کړې ده خو تر اوسه تکمیل شوی نه ده په نیم کې پاتې لږ زه ډېر شیان پاتې چې هغه ورته جوړ کړو
خپله چې ساحو ته ځې کار خلکو ته پیدا کوې مثلا شفخانو ته ورځې نورو ځای ته چې کار ضرورت وي ورځې آیا د طالبانو د حکومت لخوا خو به ممانعت نه کېږي ته چېرته ځې څه کوې
دی موږ مرجه په مرجه زما کارمندان وځي بیرون ریزي مرجه په مرجه ګرځېږي کارتونه ورکوي دفتر نیم کړی ده نیم د انجینو ده او نیمه د هلکانو ده داسې ذکر و ناس جدا دي یو ځای نه دي
یعنې تر اوسه څه نه دي درته ویلي
نه نه تر اوسه څه نه دي ویلي
څه غواړي نړیوالې ټولنې نه داسې میرمنې چې فعالیت کوي غواړي نورو ته کار وکړه ما ساتونه نړیوالې ټولنې نه څه غواړي د داسې میرمنو څومره ملاتړ وکړي
زه نړیوالې ټولنې دا غواړم چې موږ سره حمایت وکړي موږ حمایت کړي موږ سپورت کړي ګوره په دې سخت شهر کې چې موږ په تنا ځان کولای شو دومره مخکې لا شو نو که هغوی موږ سره مرسته وکړي موږ دنه هم کولای شو مثلا د یو په ځای کولای شو درې دفتره جوړ کړو درې په ځای څلور دفتره که هغوی موږ حمایت کړو موږ ډېر زیات کولای شو چې مخکې لا شو او زه د نړیوالو نه دا غواړم چې موږ سره مرسته وکړي موږ حمایت کړي سپورت هم کړي دا ډېر ماته یو لوی خبره
د غنو کسانو په باور د سمدا چې افغان میرمنو څخه یو دم د هغوی ټول حقونه چې کار هم پکې شامل دی واخیستل شول دا دوی ته لوی روحي ضربه ده خو که چیرې دوی خپل هم د ځان لپاره مناسب کار او مصروفیت ونه لټوي ورځ تر بلې ستونزې زیاتېدلی شي مرینا وردګ وایي افغان میرمنو په تاریخ کې ثابته کړې چې دوی ماته نه مني په باور یې اوسنیو مشکلاتو ته هم د حل لاره پیدا کولی شي له نوموړي سره مې مرکه کړې په ګډه یې سره اورو
افغان میرمنې رښتیا هم چې په هر شرایطو کې کولی شي انشاءالله چې د هر سختو شرایطو نه ووځي خو بیا هم اوسنی حالت ډېر کړکېچن دی ډېر سخت دی ځکه چې دلته د مثلا د یوې کورنۍ د روزي بندېدل دي چې هغه کومه میرمن چې د خپل کور مثلا ضروریاتی پوره کولی شي او هغه اوس بېکاره ده یوه میرمن د خپل ځان لپاره هر څه تحملولی شي او هغه د خپل اولاد لپاره باید یو څه وکړه خو انشاءالله چې دا حالات به مبارست دون کوي انشاءالله چې په خیر تیر شي که څه هم ته هر وخت ډېر سخت دی نو انشاءالله چې په خیر به تیر شي او افغان میرمنې ډېرې قهرمانې دي انشاءالله چې د دې حالات نه ووځي همیشه چې کوم په وطن کې خصوصا په افغانستان کې چې کوم د ظلم حالت راغلی دی هغه ته هر څه نه ډېره صدمه یې ښځو ته وارده شوې ده ته هر وخت همیشه نه کوم غټه ستونزه او کوم غټ مشکل چې پېښ شوی هغه د ښځو دپاره پېښ شوی دی ځکه چې هغوی په کورو کې نه ول شوي دي تل په ښځو باندې ظلم دی وسانه یو لا
حالات ډیر خراب دی او خصوصا د خزو د پاره او خزو د پاره چې هغه د کور مسؤلیت ورته دی غاړي او د خو د پاره چې هغه کوم کار او د پایدار لغای دی لاس ورکړی دی. نو په اوسنی حالت کې د خزو کار کول ډیر مشکل دی، ډیر زیات مشکل دی، ځکه چې هغوی ته یو فامیلونه ورته غاړي دي او که چېرته د کار زمینه ورته مساعده شي دا به ډیره یوه ښه خبره وي.
که دارت وایي چې چام ګاونډ کې میرمنې په څه رقم وضعیت همدا اوس وینې چې دوی له وظیفې لرې سوي دي، خپل روزګار څه رقم تیروي؟
یعنی ډیره سخته ده، ځکه چې شاوخوا کله موږ بیرون ته یاد ننه وګورو بعضې مېرمنې چې د وظیفو نه لرې شوي دي په داسې یو سخت حالت کې دي چې هغه ته روحي رواني فشار لاندې دي. کومې نجونې چې د زده کړو نه لرې شوي دي هغوی هم چې نامټولو ته روحي رواني فشارونه او تکلیفونه پیدا شوي دي چې هغوی خصوصا ډېرو خلکو یعنې دا کوم داسې پچې خبرې دي چې د رسنیو د هغه نه پچې دي او دوی نه غواړي چې افشای کړه ډېرو ښځو ډېرو نجونو په دوه اړه ځان وژنې وکړلې د هغو هم دنیا
تاسو اوس د حل لاره څه ګڼئ په داسې یو وضعیت کې ښځې څه وکړي، څنګه خپلې علي ځلې وکړي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي؟
ښځې اولنۍ خبر خو د موږ چې یعنی هغه نه پوهېږم چې په افغان نارینه وو کې ولې دومره غیرت نشته چې هغه د خپلو خویندو لپاره پاڅون وکړو پورته شي، ځکه که ولس پورته نه شي هېڅ وخت د ښځو غږ څوک نه اورېدای شي. خبره دا ده چې دوی د بیا هم کوشش دی وکړو، خیر صبر به وکړو، حوصله دې وکړو، انشاءالله چې دا به تېرېدونکی شي او په جامعه کې د یو د بل سره کومک وکړو، ځکه چې د کار زمینه خو به داسې نه ده مساعده چې دی په خپله کار وکړو، خو بیا د انسانو ته یو امید پیدا کړو، انشاءالله چې ژوند په امید فرض شوی دی، خدای خدای دې چې حالات سیر شي.
په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې یو ځای سوي دي، دوی بیلابیل دفترونه جوړوي، بیا مېرمنو ته کاریابي کوي، مثلا ګرځي کلی په کلی سیمه په سیمه، شفاخانې ښوونځي ګوري چې چېرته کوم اشپزه په کار وي یا ریسپشن کې کوم څوک کار وی یا ډاکټر اپ کار وی یا خون کې کار وی، دا بستونه راټولوي بیا نو خوځو ته اعلان کوي هغه ورلیږي. تاسو په نظر په خپل د میرمنو دا اقدام څومره کړی؟
نو په نظر د میرمنو دا اقدام ډیر نیک دی، ځکه چې اړینه بولي همیشه چې تا هم په خپله وخوړل شي او دا ډیره یوه شجاعانه او یو د افتخار وړ خبر ده چې دوی که هنوز هم دومره دی ژوندي دي په زړه کې دومره یو هغه پاتې ده انرژي پاتې ده چې دوی لاړ شي وکولی شي خپل ځان مشکل په خپله حل کړي.
که درته وایي چې خپله کله چې په کور کې ناستلې څومره سخت درته تمامیږي، څه پلان دې درلود راتلونکي ته او اوس په څه باندې اخته یې؟
ډیره مشکله وه، ما د کانکور امتحان ورکړی و، زه ادبیات ته کابل پوهنتون کامیابه وم، نو د ما ډېرې په ژوند کې ډېرې هیلې وې، بېخي ډېرې هیلې وې. ما غوښتل چې پوهنتون ووایم او وظیفه اجرا کړم او استادي وکړم په خپل وطن کې مې، خو کله چې زه په کور کېناستلم یعنې زه تروسه پورې هېڅ دا یعنې زه ما ته یو مشکل پیدا ده، زه چې کله کېنایم چې زه خو به خوب نه وینم چې د موږ ټولو هیلې دومره خاورې سه خاورې شوي وي، موږ په کور کېناستلي وو.
بلې، بیا ځان ته څنګه تسلیت ورکوې چې یعنې نور مشکلات درته پیدا نسی؟
بیا نه ځان ته ویم چې خیر دی، الله لوی دی، موږ به خپل د کورنۍ درسو ته به ادامه ورکړو، انشاءالله چې یوه ورځ به د تورې تیارې د تورتمونه ورکېږي، موږ به بېرته خپل کومه هغه هیلیم چې په زړه کې پاتې دي هغه به د سره شروع کړو.
څه پلان لرې که وضعیت همداسې دوام وکړه؟ آیا په کور کې یا له کور نه د کوم کار د کولو تصمیم نه لري؟
زړه مې ډېر غواړي، خو ځکه داسې زمینه نه ده مساعده شوې، یعنی که مساعده شي غواړم، ولې نه غواړم، ځکه په کور کې به زه څه شی وکړم؟ موږ دولس کاله مکتب ویلی دی، درس مې ویلی دی، مثلا هر ښځه غواړي چې خپل ځان لپاره مصارف په خپله، ځکه چې د هغو مېړه خو باید مغه د کورني مشکل حل کړه، هغه هم څه و نه څه، خو هر ښځه غواړي چې خپل د مېړه سره په کورني ژوند کې ونډه واخلي، نو ولې نه.
بله، هغه میرمنې چې په خپلو پښو باندې ولاړې دي، ماش لري، ځان ته وظیفه پیدا کړې، کله ته چې ژوند وینې لغې ښځې سره چې هغه په کور کې د کار نه لري، ژوند دې څومره سره توپیر لري؟
ډېر توپیر لري، ځکه دغه شیان ما ټول په سترګو لیدلي دي. هغه میرمنې چې په خپله باندې ماش لري او د کور مشکلات او د کورني ژوند کې د خاوند سره یا ګډ برخه اخلي یا دا په خپله د کور هغه وي خاوند په کور وي، نو د هغو ژوند او د هغو ژوند چې په کور ناست ډېر توپیر کوي، ځکه هغه یو په افتخار باندې ژوند کوي، افتخار باندې خو ټول افغان میرمنې ژوند کوي. خو بیا نرته یم کوم میره چې مینات او سنت په هغه چې په کور کې وي او دای ورته راوړي لري په هغه بل نه شي کړای.
څومره ښه ده چې یو میرمن خود کفایی تاسو کورنی ژوند ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن خپل ګټه واټه ولري، نو هغه خود کفا خو وی چې وی له بلې خوانه خپل استقلالیت چې په چوکاټ کې استقلالیت ده او حق ده هغه درلودلی شي، دا څومره خبره ده؟
بالکل، خصوصا د افغانستان په ټولو مېرمنو کې موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زه ووایم چې هغه خدای نخصه د کور نه بیرون وتلي دي په وظیفه کړلو دی داسې غیر اخلاقي څه کړي وي. هېڅ وخت موږ دا خبر نه درلودلی دا چې اولاد داسېش ول او دا چې نړۍ موږ ته توجه نه کړ دغه ډېر یعنی سخت دردونکی حالت دی او دا چې افغانستان په دو حالت کې ټولو پرېښی او یعنې ټول ظلم په ښځو دی.
هغه چې خپل استقلالیت لري څومره له روحي نگانه رواني نگانه چار چلان که دیگه څومره دا تازه وی بشاش وی او د سیاو رقم په ځان ویاړي.
بالکل فوغه باندې حتی ځان خوسته چې خپل خوان یې بیا بیرته پیویاړي خپل اولادونه یې پیویاړي چې د ما مور مثلا تعلیم یې کړی دی ما ته کولی شي د ما روزي په خپله مثلا دا روزي رسم خو خدای دې خو کومه کار او زحمت رایشته ایستلی شي او دا په خپله هم دوي چې خدای نخواسته که کومه ورځ په کورني مشکل کې په کورني ژوند کې یو مشکل پېښ شي نو خدای دې که مې خوان بېکاره شي د ما وظیفه شته که زه بېکاره شم د دې خو وظیفه شته او د دواړو په اړه ژوند مثلا کولی شي واینده او د روښانه آینده.
بله، سره له دې چې د مېرمنو د زده کړې او کار کولو په ارزښت باندې اکثره خلک پوهیږي او دا ثابته شوې ده کله چې یو مېرمن کار ولري دنده ولري نو ګټه یې ځان ته کورنۍ ته ټولنې ته رسیږي. بیا ولې په افغانستان کې ښځې ځپل کېږي، دوی کار ته نه پرېښودل کېږي، زده کړې ته نه پرېښودل کېږي لکه دا اوسنی نظام چې دی؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟
د ما په نظر باندې د ټولو علت جهل، نادانی، یعنی ځکه چې بس یو څوک حاکم شي چې هغه په دو نه پوهېږي ځکه دی هېڅ وخت زده کړې نه وي کړي او هېڅ وخت د خدای د قرآن د لیارې نه وي خبره نو په دو خاطر باندې هېڅ وخت همیشه په تورتم کې ستر شوي وي. همیشه مغه خپل د تور ژوند او مغه کوم پخواني وختونه چې دی تېر کړي وي بې تعلیم او بې تحصیله په موږ مفکوره باندې وي.
په آخر کې که افغان مېرمنو ته د تاسو له خوا نه یو ډاډ ولرو، هغه کسان چې کار نه لري، دنده نه لري، هغو ته به ډاډ څه وي او دا چې دوی تر کومې اندازې پورې هلې ځلې وکړي چې تر څو چې وضعیت سمیږي په کور کې ځان ته یو څه برابر کړي چې کار وکړي هم به مصروفه وي او هم به دوی یو څه ګټي.
د افغان مېرمنو دپاره د ما وینا دا ده چې اول یعنې دا دوی د افتخار خبر ده چې د افغان مېرمنې په افتخار باندې یادېږي چې هغه د هر شرایطو نه وتون کړي او هر شرایطو نه به انشاءالله وځي او بل دا چې انشاءالله دغه تورشتن مون خلاصېږي هېڅ کوم داسې سختي توره شپه نه ده پاتې شپه صحتمند رڼا شته ده ورځ شته ده چې ورځ شي نو د دوی نه هیله کوم چې هېڅ وخت خپل کوم کوششونه چې کوه هغو ته خاتمه نگدی و هیچ وقت ناهیل نشی تل پا پورا انرژی بانده کشش و که چه خپل هدفو تا زان ورسوی که زکه چه کلیر یعنی اواروی هر چوک بتلشی که از که توتوی پخو بانه با تلان چی.
بله، یعنی پوس وقت که چه افغان مرمن زان تا دی کار زمین برابروی دی تاسو پا وینا دوی تا دی اتلان و مقام برکولیسون؟
بلکه زکه چې وسانی حالت ډیر سخت دی زکه چې یعنی د هیڅ شي زمينه و دي مثلا خو تاسو په ډیر سپک نظر کتل کیږي د هغه د پاره وظیفه نشته، اجازه نشته، د کور یا ستن اجازه نشته نو که په دوه حالاتو کې د کوم څه چې وغوړي زړه یې مثلا خپل وظیفه یا کوم سخت حالات نه ووځي ځان ته وظیفه او معاش برابر کړي دوته په واقع نه شي د تلان او مقام ورکول شي زکه دا به ډیر سخت حالات وي چې هیڅ کوم هیواد خزي داسې نشوي کړلای هم نشي کړای کړي هیواد حالات شیدی
موږ پر اکام ته هیڅ خزه به مقاومت مو نه کوله که کوم چې د افغان خزه کوم. ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
مننه تاسو نم خبرات.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ځوان د څوک یې چې ګولې اورېږي تاسو کې چې ګولې اورېږي د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هدیرا کې د خپلوان پراته دي څوک پرون څوک پپا وشتلې ځوان تاسو کې چې ګولې اورېږي
پاسے جنازے را پاسے دمر گی چھو کھلے پورا قسطے پشنو جل کو باندے دو دو نگر دے وانا خبر سوے کھبل اورا قسطے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسر رونا پھر دورا رہ دے دا ابھی پگیس کے وہی نی کرم او ماشم کو بنا جانا سو کے چھ گولے اور چه بیا داس و زید لی دستی دبی اغلو چونو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دی شوی کچه یا تلونو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میرا نیا جوانا مر چل داد پونیانو جالی بلا کی واقلم میرا نیا جوانا مر چل داد پونیانو جالی دستا دبلار ساد تبر خاتلان ساد رہ دنو لٹوارانو تولی ساد شادی دلی مانو درنا پتا باب یو بانجی نسری جی داد پردیو پرکا سولوی سوی آپس بیت سلو وینو نمڑی دی پرد چیس رکی دا قدرت لی ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سونا پرد چیس رکی دا قدرت لی ونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وقت لالا چار جسم نازک گنا دل مور چلا گولی مور وقت لالا چار جسم نازک گنا سنا داد سو کے چھ گولی بابا پوری یہ حجیرہ کی نپل وان پاک دی سوٹے پروں سوٹے پروں مشکل وان دا سوٹے چھ گولے اور
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونا لا آزادی راڈیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212 240